په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دی خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې د افغان خزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جولیا پارسی او نیلا ابراهیمی لوري د نړیوالو جایزو د اخیستو هر کله وکړ. رینا امیری پرون په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر کې ولیکل چې د ټولونو ننګونو سربیر افغان خزې اجازه نور کوي چې هیلې مړاوي شي. اغلی امیری زیاتوي کوم میړانه چې دغو دو تر سره کړې ده د افغان خزو او جنو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د خزو د حقوقو فعال جولیا پارسی تیرونې د بشری حقوقو د مدافعینو لپاره د مارټین انالایز کنل کلنی جایزه تر لاسه کړو ولس کلننی لا ابراهیمی د افغان جنو د غږ د پیوړی کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومان د سولې د نړیوال جایزې وړو پیژندل شو. د امریکا استازو جرګې د افغان متحدینو د محافظت قانون تصویب کړ. دغه لایحه د کانګرس د یوه استازي لخوا ولسي جرګې ته وړاندې شوې وه چې 340 موافق رایې ورکړل شوې. د متحدینو د محافظت لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د متحدو ایالتونو د حکومت ژمنې په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی و. تر دې مخکې امریکا په 2020 کال کې خپل یو شمېر متحدین په امریکا کې ځای پر ځای کړي و، خو یو شمېر دغه متحدین په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د څه باندې 20 کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وي چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیا رغونې څخه څه درس اخیستل کېدای شي په اړه په خپل 14 راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړ اخیستې. سیګار وایي د دغو دو لسیزو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت، د متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیا ادارې او د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت لپاره ډېر فرصتونه و چې د کارونو د ترسره کولو لپاره د دولت جوړونې بنسټونه جوړ کړي، خو سیاسي مهال ویش چې د اوږدمهاله فکر مخه نیوله دا ناشونې کړې وه چې دوی په اغېزمن ډول د افغانستان د بیا رغونې لپاره په خپلو ادارو پانګونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې پالیسۍ جوړونکو ګمان کاوه چې کولی شي یوازې د ارادې له لارې بدلون رامنځته کړي او زیاتوي دوی په چټکۍ د یوه داسې ماموریت بشپړولو لپاره چې په هر مهال کې خورا ستونزمن و مهال ویش یا سیاسي فشارونه راوستي وو. د سیګار په خبره تر ټولو ستراتیژیک تصور چې د لنډ مهال ذهنیت پر اساس رامنځته شوی و ښایي د هغه پرسونل ګمارنه، روزنه، همغږي او ځای پر ځای کولو چې د هیواد پر بیا رغونې انڅارنه کوله. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال انکشافي ادارې یو ایس ایچ ژمنه کړې چې یو شمېر افغان بزګرانو ته به د اقلیمي بدلون په ارتباط روزنه ورکړي. یو ایس ایچ پرون په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم له اغېزو څخه تر ټولو ډېر زیانمنونکی هیواد دی. یو ایس ایچ لیکلي چې دا اداره به په لنډ راتلونکي کې 200 افغان بزګران داسې وروزي چې له اقلیمي بدلون سره سم ځانونه او خپل فصلونه عیار کړي. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د بدلون له سختو اغېزو سره مخامخ دی. پاکستان د 4300 سوالګرو نمونه له دغه هیواد د ممنوع الخروج په لیست کې داخل کړي دي. وروسته تر دې چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د سعودي عربستان له یو پلاوي سره خبرې وکړې، اسلام آباد دا پریکړه اعلان کړه. نږدې دوه میاشتې مخکې د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی و چې د حج د مراسمو پر مهال تر 50,000 ډیرو پاکستانیانو خیرات غوښت. تر دې راپورونو وروسته د یاس خبرداری ورکړل چې که چیرته پاکستان د دې سوالګرو مخه ونه نیسي، د پاکستانیانو لپاره به د عمرې او حج د ویزې شمیر کم کړي. د ازادي راډیو پخوانی خبریاله سلطانه چلوه په ترکمنستان کې چارواکو پرې نه خوده چې جنیوا ته ولاړه شي او یوه نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د ترکمنستان د کارنیکل ویب پاڼې د راپور له مخې 15 کلنې اچلوه چې د ناروغۍ هیڅ نښه نه لرله، د نومبر په 20 په زور د پلازمېنې اشقاباد په یو روغتون کې بستر شوه. ډاکترانو له زندانه د دې د وتلو وخت هم نه دی څرګند کړی. ترکمنستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د بیان ازادي پکې ډېره زیاته تر پښو لاندې کیږي. ازادي رادیو اوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د نن د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. ریچارډ بینټ دا اندېښنه وروسته تر دې څرګند کړه چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو په زیارت او جومات کې لکتر لګه لستن وژل شول. ښاغلی بینټ د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې مخکې تر دې چې په لږکیو حملې کېږي د هغوی ژوند ته جدي توجه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ریچارډ بینټ پرون په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې باید ټول افغانان د آزاد عبادت حق ولري. نوموړي د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې په شپه د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په جومات کې ترسره شوی برید وخانده. د طالبانو د حکومت د کورونیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی دی چې په دې حمله کې لس تنه وژل شوی دي. د ځینو رسنیو په وینا د پیشې د قربانیانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. دا برید هغه وخت وشو چې د صوفیانو یوه ډله په ذکر بوخته وه. د نهرین ولسوالۍ و اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي د دې پیشې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مردم افغانستان اما بیچاره او غریب دي. یاسې یو تعداد مردم
دی وایي د افغانستان خلک خوار او غریب دي. یو شمېر قاریان او نور کسان د ذکر په حلقه کې ناستو. دا کار د خدای پیغمبر هم کړی دی. دوی د ذکر په حلقه کې د نهرین په زاړه شهر کې ناستو چې هسې په هسې ووشل شول. د هغه کسانو چې د خدای ذکر یې کاوه.
استغفر الله د میګه پاو ده.
لدی پیشی د سیمه خلک او رسنۍ پرون سهار وختي هغه وخت خبر شول چې خلک د منځل لپاره جماعت ته ورغلل. طالبانو د حمله مرموزه بللې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلې دي چې د دغو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره وارلمخ اقدامات باید ترسره شي. په تیرو څه باندې درې کلونو کې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي په افغانستان کې په خانقاهو او صوفیانو لږ تر لږه 15 ځله بریدونه شوي دي. په دې حملو کې د ځینو راپورونو له مخې 114 تنه وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله 2 کاله مخکې په کابل کې د خلیفه صاحب په جومات کې وشوه چې په کې په لسګونو کسانو وژل شول او ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما په وینا پر صوفیانو او خانقاهو د څلورو بریدونو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د یوې حملې مسؤلیت داعش خراسان څنګ منلی دی. د بشري حقونو د څار سازمان په وینا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ له لوري په مکرر ډول په مذهبي اقلیتونو بریدونه شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. وی ویل چې په دې هیواد کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. هغه د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې د شپې برید چې د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په یوه جومات کې پر صوفیانو ترسره شو وغانده. په دې برید کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. د خبر پښتونخوا حالت کرم هم د پنځشنبه پورز دی وی مذهبي شخړې اړوند دی خونړې پیښه شاهده و. د مسافرو لیکدونکو موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې د وژل شو کسانو شمیر 500 تر رسیدلی دی. ویل شوی چې په دغه برید کې شیعگان پنهښ شوی وو. ځانمن شوی وای چې د خونړې پیښه ته نه پاکستانی چارواکو ډیر پام واړو او نه هم د هیواد رسنیو. دا چې ولی نوربا د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريالي فرخنده اسد پر راپور کې ووري.
په داسې حال کې چې په کورمکه د مسافرو لیکدونکو گاډو پر قافلې په وسلوال برید کې په درزنونو خلکو ته مرګ ژوبل واخته، دا خبر په پاکستاني رسنیو کې څومره اولیدل شو. د اورګزو یو ځای مشر او سیاسي فعال حبیب نور اورګزې مشال رادیو ته وایي له بد مرغه د کورم مسلې ته نه خو حکومت سپام ورک او نه هم ملکی رسنیو.
دا پړچینار مسالې کومې دي؟ دا ډېر ټایم نه روانې دي. دا درم ټینو ور دي د تحریک انصاف د خلک ورته په فل فلیج د پښتنو سیمه ول خلک دوه ډول ورګي. دومره غټه درناکه واقعیا او شتر وسه پوری د صوبای حکومت لا اړه خاص نه څه دوزان پوی کړه دي نه څه اعلان کړه دي. کله د سی واقعیا او شینو موږ د سیمه ولا ټلویزیون یا د نورو غا کوریج نه ورګي. د پاکستان د زادینه ونه څه تر وسه پوری د موږ قبایلی خلکو ډېر غټي قرباني دي. او تر وسه پوری موږ د خلک احساسي محرومي شکار دي. تر وسه پوری موږ د خپل حقوق نه دی ملو شوی. تر وسه پوری موږ سره ظلم زیاتېږي.
د کورمه د 28 نومبر د پیخه خلاف په پاړه چینار کې غنو کسانو احتجاجي پرلتوه. په همدې حال کې د کورمه پالیزو، بګن او زیر نورو سیمو کې امنیتي وضعیت زیات خراب شوی دی. د دې وضعیت لوجې په کورمه کې د تګ راتګ لارې او کاروباري مرکزونه هم تړل شوی دي. بل خوا پرون د نومبر پر 28 په پیښور او کراچۍ کې غنو شیاګانو د کورمه د حمله پر ضد مظاهره کړې ده. خو د پاکستان د پرون ورځې یعنی د نومبر د 28 په زیاترو رسنیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 28 نومبر اسلام آباد ته پر مارچ او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د میرمن بشرا بیبي لخوا د هغه د گرفتاری او خوشی کولو پاړه پر روستي بیان زیاتې خبرې روانې دي. ما هم دغه پښتنه په اسلام آباد کې له خبریال عمر شیما څخه وکړه چې ولې پاکستانی رسنۍ د کورمه خبر ته هغه سي اهمیت نه ورکوي څنګه چې د تحریک انصاف د ګوند لخوا اعلان شوی مارچ او یا هم نورو ورته مسلو تاور کوي.
دیکھیں یہ بڑی ایک بدل سیپی والی بات ہے. ایک تو ہمارے ہاں جو زیادہ تر
ګورې دا ډیره د بدنصیبی خبره یو خاچې زموږ کوم لوی خارون دي لکه لاهور، کراچۍ یا اسلام آباد پر دې زیاته توجه وي. په دې کې دوه خبرې دي. یو خو د ریټینګز مسله وي، ځکه د دې خارونو پر مسلو خبرې کول زیات قتل کیږي. بل مسله دا ده چې لری پرتی سیمه نه د خبر راتل او یا په دغه غړه نور معلومات ورکول ډیر ګران وي. لکه څنګه چې تاسو د کورمی ذکر وکړ، نو دلته تش خبر ورکول نه دي. ما تاسو ته وړاندې په دې اړه د امنیتي چارواکو کونه معلومات اخستل، نو هغه راته ویل چې هیڅ پته نه لګي چې د دې ترشا سوق دي. نو په ټلویزیون دا مسله سیړ ډیر معلومات غواړي.
بلخوا پرون د نوومبر په 28 د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی له رسنیو سره د کورمه د حالاتو په اړه ویل چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې د امنیت ذمہواری د صوبایي حکومت سره ده، خو د هغوی ټوله توجه اسلام آباد ته پر خپل لاریون ده. دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف د خپل بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره د نومبر په 28 اسلام آباد ته احتجاجي لاریون اعلان کړی.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خپل میډل د خپل خز سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویہ په دسه حال کې سه امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسولې ټوله مور کړل سده کدا رقم سوې حتا تر دې پورې سزه بتا خوش کوم او دا به کوم هغه به کوم پر سه حال کې سه ماشوم نو سزه لای چای یخو.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدې چې ویل یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د خځو مسولیت بولی. د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسولیت منل څومره ګټور کار دی.
هغه کور کې سه میړه او ښځه دواړه همغږي وو نو دغه کور اولاد سه دا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده.
نن همدا موضوع چېرې ملتیا مو وکړي قدرمن اوریدونکو، خای تاسو هم داسې کورنۍ ډیرې لیدلې وي چې د اولاد مسؤلیت یوازې د مور دنده ګڼي. ځینې نارینه فکر کوي چې دوی له کوره بهر کار کوي نو کور کې د دوی مسؤلیت خلاص دی. حال دا چې د ګڼو خلکو په وینا د ګډ ژوند د ټولو چارو مسؤلیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی. د ننګرهار اوسیدونکي څنګه وایي چې لایبي خواخو ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه ښځو ته پرېږدي، له بل پلوه کله چې دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامتې هم ښځې ګڼي.
چې مثلا د اولاد په سر چې لګ جوړ شوې ده یا زما یو څو وخت مخکې چې پروژه او ماته کیسه وشوه د سوي زما د لیور خزه مثلا تل او پلان کړو یو کوم محفل او پلار خپل د پلار کو نه محفل ته غیزه کوي لوري چې د موټر وهلو وی هغه مړ شوې یعنی د مور خو زړه نه کنه خو راځي نو انسان ته یو څه پیخیږي د چا جل چې راشي او تر دې هدا چې یعنی هغه خزه طلاق شو او اهل زندان د هر څه پغې شو ځکه مېړه و چې تاولی خپل لور ونه ساتله ته ولې لاړ چې لاړې ولې د لور ویوړلو اوسنۍ ژوند نه کنه او دې پورې اړه لري چې مثلا دا میړه او ښځه خوسي یعنی په ژوند کې لیدې طرف نه نه د پلار طرف ته دواړه د خپل ژوند تصمیم خپل ونیسي او که مثلا سپېخ هم راځي په ژوند کې په ډېر فهم سره حل کړي دا سم امکانات شته خو بعضې نو کې د سیاست نه شته راسن وي اسما طرف طلاق درې وار ورته وي نو خلاص په کور کې کې نه محکمه شته نه قاضي شته ځان هم قاضي جوړي محکمه مو شو طلاق مو شو خلاص یو چا ډېر اقتصادي وضعیت خراب وو او ماشومان لاسو تم جی کول لاس وو یو بل راوړلو ما ورته ویل مال چې کله دومره اقتصاد د ورور خراب دی خو کوم مال څه ته دومره ماشوم راوړي مال په کار نه دی مال یو راوړه خطر بیا کې خې وساته مال دولت د حق نه تاسو خبرې سید چې مور پلار هم حق لري اما اول اولاد حق لري چې به دولت حق پوره کړي دولت لپاره کالي لباس چی فرا تربیه درس مال هر څه به تور ته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي تر څو هغه اندکی یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنه کې دا خونه چې مال یو لس راوړم مال نه د خوراک نه خبر اوسه نه د سپلې نه خبر اوسه نه د کالی نه نه د جراب نه اولاد وي زما ورور وي چې خېټه مرکم ته نو یو مور ساتنه خو به کې اولاد خو به خزم راوړ دوم راخه کول شي چې دا نه میاشتي دا اولاد په خېټه کې وګرځي بیا چې پیدا شي خپل راکړي مال نه میاشتي یو اولاد په خېټه کې خزبت هغه خوراک وو کې چې ته ضرورت دی بل دغه د مال د هر سم کاندیر شته مال یو روکه هغه نو وخت شي چې دا یو له سوالات کې تاسو یې خوراکونه کی صحیح ساتنه ونشي دا خزه مال خودم را سند کار نه دی
د اولاد د جوبلیدلو پر وخت د پلار له خوا د مور ملامتول چې ولی ما شو جوبل شو په کور کې د آرام فضا د نارامي دلو یو لوی علت کېدلی شي د خبره ده کابل اوسیدونکو مریم چې د پینځو ماشومان مور ده په مرکه کې کوي
دا خبره ډیره زیاته ده دا یو مور څه ده خپل یو مور یعنی دې طرفدار کې دای سي سي دغه اولاد زوبل سي سونه د مور خپل اولاد مهربانه ده خو نه پلار نه ده مهربانه سونه سي مور له اولاد سره درديږي پلار هم درديږي خو کوم ستونزه سي مور له اولاد سره تیري هغه پلار نه تیري نه تیرولای سي اول یو ماشوم سي په تکلیف کې مریضي یو شپه سي مور سره ویخه تیري هغه سي هر پلار سي ځان تو وایي سي زم هغه نه سي سره تیرولای نیم ساعت به خوب نه سي سره کولای یوازې همدا مور د سي خپل اولاد سره یو شپه نه په شپې شپې میاستې کال به خوبي نه قراري هر څه سره په خپل تیري نو دا ډیره غلط خبره ده سی او ماشوم دی زوبل سی او دی غي مسؤل باید مور وي دا بالکل د جهالت خبره ده
تاسو څومره د سلیدلې دي
ډیر زیات ډیر زیات مې دلې دي الحمدلله د موږ خپل کورنۍ کې د موږ خپل کور کې دغه موضوع نشته یعنی ک اولاد زوبلېږي هغه کیږي نو اولاد ته وایي دغه سره باید احتیاط او سیګوره دغه کار صحیح نه ده خپل د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه راکړی دغه رقم العکس العمل دی اولاد زوبلېدو مقابل کې ماته نه ده کودلای او د موږ د خپل سترګو لیدلای حال دی څو ورځې مخکې یعنی د موږ له هغه نه فامیل نه دا رقم ماشوم چای چپک خپل میډل دی خپل خزه سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط رویه په داسې حال کې چې امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسئول ټوله مور کړل سدا کدا رقم سوې حتی تر دې پورې زبه تا خوشې کوم او دا به کوم هغه به کوم په داسې حال کې چې ماشوم نو ساز د لای چای یخو وا سات خو تیر سو د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لوريږي خو دې سړی یاري دغه میړه یاري دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د خزه په ځړه کې زخمونه جوړوي حتی د نو اوقات ترخیږي چې هغه اولاد خپل مور لپاره بدوي سي آیا یو مور د همدې لایق ده سیدونه خواره پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سي زوبل سي غم د مور په زړه باندې خو نه زوبل سي زوبليږي دا راضي پکې چې امکان نه لري یو ماشوم به غیر زوبل دونه لوي سي نو دا رقم بلرو سره لازم نه ده دا رقم یو سلام الله خپل خزه سره
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومان په روزنه کې مل میرمن سره وانډه واخلي.
بالکل څونه حق سه مور لري امو نه پلارم لري سه وانډه سره واخلي او په شریکه باندې زکه دا شریکه ژوند چی شته وایي دا میړو خزه شریکه ژوند تیروي مور او پلار میړو خزه همدغه ته لکه څنګه چې دا خزه خپل میړه سره په هر کار کې وانډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیمي نو په میړه باندې لازم او مظلومه ده چې خپل خزه سره د اولاد په مقابل کې دا سره مساویانه په برابر توګه باندې او سر سر ته ورسي ک چیرته سره کومک نسی کولای دا برخه سره نسی اختره سي اولاد کې دای مشترک شریک سي یا کومک سره کی نو دا خود نه کوي مور خود بیا مجرمه کوي نه سپه دا رقم غورځي دو یا په یو دسه مشکل کې مور تو وایي سي ولات مجرمه دا کار ته لوجنه سوای دا باید ته دا رقم کارونه
کلیو باندو کې بیا کورنۍ وسیږي چې میرمنو په مطلق ډول درس نه دی ویلي دوی دلته دلسي وي هغه پلار کې باسي واده می اته د درس برخه مور ته ورپریږي دلته څومره زیانونه رامنځته کیدلی سي
ډیر زیات په دې کې اولاد له بی تربیګی لمده جن شروع کیږي کله سه یو پلار د ټول مسولیتونه مور ته ورپریږي او مور به رسیدګی نسی کوي ډیر مشکله د ټول شایم ته یو خزه د کور له هر څه ته رسیدګی کوي نو خامخا یو څه نه پاتې کیږي هغه پاتې برخه ده هغه د اولاد په زندگی کې نیمګړتیاوي پیدا کوي دا نیمګړتیاوي د اولاد په بی تربیګی باندې وړي خزه دا مسولیت ورسپاري نو خامخا لغه نه یو څه پاتې کیږي ک د اولاد مکتب کې بی تربیګی ده یا بل کوم خبره ده نو مجبور سه لمیډ نه پټ کی او کله سه د اولاد خو یا د اولاد بی تربیګی یوې مور لخپل لمیډ نه پټ کړه د ماشومان لپلار نه دا خبره پټ کړه لمده جن اولاد بی تربیګی شروع کی او اولاد خرابېږي حتی د دې په آینده باندې ډیر زیات بد تاثیر نه دی
تاسو مخکې ویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی که دا اوس راته ووایئ چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسې کوئ کوم کارونه یې پلار کوي او تا راته ووایئ چې څو اولادونه لرې
زه خپل الحمدلله 15 اولاده لرم او 18 کاله مې واده کیږي مسره مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې څه ده 2.5 کلن ده
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ یا څومره یې پلار
داسې هغه په کارو کې مصروف وي زه خپله ډېر زیات کوشش کوم چې زیات مسولیت زه خپله په غاړه واخلم خو بیا هغه څه ته چې زه پوهېږم چې دغلته د ما اولاد ته مشکل پېښېږي یا داسې کومه خبره ده چې مریض وي داسې مشکل وي چې هغه باید پلار پرې خبر سي نو چې کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي نو زه ورته وایم چې دغه مشکل وو یا نن مریض وو یا مې ډاکټر ته بوته یا دا رقم خبره وه نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي داسې کوم وخت کوم مشکل وي چې هغه زه نسم کولای هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکل وي تر هغو چې زه حل کولای سم زه کوم او که بیا نو پلار ته وایم هغه مشکل پلار سر ته رسوي تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډیر زیات درس ده یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکی وایي چې خل لباس مې اولاد ته واخلای یا خطر بیا حتما ضرور ده کوم ته سیتا وس کیږي تا ته کوم ته سلیما وس کیږي هغه باید زر سره وکم نو سه آینده د اولاد سره د منګ دي جامع آینده ده باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع توړانی کو سه اوس آینده کې یو څه وکي
bale دسه راته ویلې چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرول په برخه کې دوی د نظافت په برخه کې په دې کې کومه تاسو روانه خسته نه
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه دا ورکړې سزو ایمان دا کار پاتې سوي سده دا تو کې او هغه څه پاتې سي کوم وخت چې تزو یا کالیور بدل کی یا بل کوم څه کاری وای سره دا کار بزو کوم دا تو ک نو اصلا زه خپل د ته ما شرایط نه دي مسایده کړې سي دا کار دا یو کې او که چېرته ورته مخ ته راسي نو نه نه وای سده دا کار دی مانه دایې زنه کومه بیتو کې
څومره کور فضا کې سمینات رامنځته کیږي چې فضا امیده په شریکه باندې ټول مسولیت په تیر بیا دی اولاد دی روزنه په برخه کې دا مسولیت یو ځای پوګوي سي څومره کور سمیمي
د کور د سمینات او ځال همدغه را جوړیږي هغه کور کې سه میړو خزه دواړه همغږیو نو دغه کور اولاد سدا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي د کور فضا آرام ده د اولادو ذهن آرام ده تربیه سالم ده او هغه میړو خزه په خپل منځ کې په یو غږ نو د یو اولاد اول زینه اول مهمه بنسټ کوم ده د اولادو د میړو د خزه ترمنځ فاصله سده یا بې اتفاقی سده د اولادو د بی تربیګی اول زینه ده
نو تاسو با کورنۍ ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومان او مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي
او بالکل دا د مور پلار باندې لازم او مظلوم دا فرض ده باندې فرض عین ده ما په نظر لکه څنګه سه اسلام په مونږ باندې مونږ فرض کړی دا امدا رقم چې ته مونږ د مونږ اولاد سالم نه وي خطر به ونه لري هغه به خپل ځان سره څوکي او خپل جامې ته بسوکي خصوصا پلارونه ډیر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي ځکه سه د اولاد ډیر زیات حیا سکیږي او ډیر زیات سه د هغه لاندې راځي فشار لاندې یا د خبر اس په تاثیر کوي هغه د پلار ده کپلار خزه ته ارزښت ورک یعنی خپل مېرمنې ته ارزښت ورک اولاد سه دا اول پلار ته ارزښت ورکي او پسې مور ته او کچیرته مېړ خپل خزه ته ارزښت ورنه ک اولاد اول پلار ته به ارزښت ده او پسې مور خو بيخي به ارزښت ورته راځي زکه سلامغه جن دا دوی دمدغه منبع نه دوی دا غاخلی سه وخت ک د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکي نو البته دا یو بې معنی شاید نه زه به ول ارزښت ورکم
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
امين تاسو سره
یو شمیر نارینه هم د منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د خزو مسؤلیت نه دی نارینه هم باید مرسته وسره وکړي نور خبرې د خوست له اوسیدونکو محمد دین څخه اورو
دغه برخه کې کوو وایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي خو دا چې مور د ماشومان سره زیات پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډیر جوړیږي چې ماشومان سره مور زیات وي خو په عموم کې کوو وایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه باید پلار وکړي او هغه برخه چې په کور کې مور سره زیات پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور د روزانه وکړي او پالنه وکړي خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومان روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډیر وي د پلار بیرونی کارونه یا دندې وظیفې تجارت په نورو برخو کې زیات مصروفي او ځینې نورې ستونزې وي خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي
څه فکر کوي مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري اته د درس په برخه کې مليدل سوي چې یو شمېر کسان چې هغه دوی پلار دوی هغه ټول کار خځې ته پریښی ده وایي ته په کور کې زنو بیرون مصروفه یم درس هم ورته وایه ډوډۍ هم ورکوه نور نظافت هم نظر کې نیسه داسې کورنۍ دي څومره لیدلی دي
داسې کورنۍ ډېرې دي خو داسې ده چې د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه د هغه سواد نه لري تعلیم نه لري دا ډول پیښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخي او ډېر مو لیدلې دي ډېر مو کتلې دي که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت د جوړیږي ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې کسه پر نه دم او تقریبا سه پر ته اوس خو به حصے پر ته نګې شوې ده خو په هم داس چندان نه و
اکه چیرې د ماشومان او روزنه پر برخه کې یوازې مور ته پاتې سي دا څومره ستونزمن کار کې د لیسی پراتلونکو کې
ډیر ستونزمن کار دی او دغه برخه سل په صد مور ته باید پاتې نشي په دغه برخه کې دواړه باید په انډول وساتي او تقریبا کوو 50% دا باید پلار دغه برخه ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخه ته توجه وکړي ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډیر یو مشومان په افغاني ټولنه کې خو هغه د نور نړۍ په شان یو یا دوه مشومان خزي دلته نه راوړي دلته مشومان ډیر وي او اته د مشومان وینو ستونزې مور تم به ډیر دي او ټول انډول مور تم باید پاتې نشي په دغه برخه کې باید تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخه ته توجه وکړي
د سترته ویلې چې تاسو خپل په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لري او کوم مور لري
زه خپل د خپل ماشومان چې وي د سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزم او غرمه بیرته په بل ور مې د ځان سره راولي شخصا کدي خپل ځان نه درته وایم زه هغه کارونه م د خپل فامیل سره کوم چې اصل په صدا د خزم مربوطي سباورو کې زه په پخانه کې مر سره مرسته کوم د اوس مې همکاري ور سره وکړه نیم سات کی خوب په کورنۍ او یا د کورنۍ او هغه نارینه او پورې توپیر سره کوي بدلون سره کوي ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانه او سره د خپل فامیل سره ولې د کومک وکم دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلې وي نو تاسو تم پاته لګیږي خو ما شخصي نظر زه خو ور سره پاره برخه کې کومک کوم همکاري هم ور سره کوم زړه هم ساتم او خو ټول داسې نه دي
د څه کومه راغله چې د ماشومان او د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دی ورته مینځلي یا دی اوتو کړی یا دی د غو سرونه یا دی غو مخونه د دې
نه داس خو مخونه خو میته باور وک چې ورته منځلې دي خو جامې نه
شان جامې دی ولې نه دي منځلې
خو هغه چل نه راځي کچلې راتلا هغه کارم دومره صاف نه دی خو یو کار سره سړای آشنا نه وي بلد نه وي بیا لګ بوایم ستونزمن وي
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي. البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بخي دود ده چې یوازې به سړی بیرون کار کوي. په تیر اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري، ټولې په کور ناستې دي، مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نشي ورته رسېدلی. دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته، د کور نورو کارونو کې مرسته، څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي، څومره د کورنۍ فضا جوړوي. تاسو خپل ویل چې په هره برخه کې له مېرمنې سره مرسته کوي، د ماشومانو په تربیه کې، د ماشومانو په نظافت کې، د کور وضعیت د څومره صمیمي ده، څومره ښه ده.
د خپل ځان په اړه که تومیا د خپل کورنۍ په اړه درته ووایم، په کالونو کالونو که د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي، نه د مېرمنو ترمنځ، نه د ورونو ترمنځ، دلیل یې هم یوازینی همدا ده چې ټول کارونه ښځیناو ته نه دي پاتې. په هره برخه کې ورسره همکاري کوو، مشوره کوو. ځینې کسان دا د خزو خبرو ته، مشورو ته هیڅ غوږ نه ږدي. زه خپله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم، او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د هغې برخې نه نور کارونه هم کوم، لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیو بانونه ورکوو، دغه برخه کې هم ډېر مصروف. دغه برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي، په کومه برخه کې تاواني شوی وم، په کومې برخې مې ریزلټ هغه نتیجه یې ښوي، عام هم د خپلو مېرمنو سره یا د کور هغه ښځینه برخې سره دې سره مې هغه شریک کړی دی. دوی ډېرې ښې مشورې ځینې وخت خپلو خاوندانو ته ورکوي چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی. یعنې زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي، یا په تجارت کې مصروف، یا په بل کار کې، هغه د شپې نتیجه دې د خپلو مېرمنو سره شریکه کړي. یعنې ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي، کیدای شي هغه د ده تجارت، د ده کاروبار وده ورسره وکړي، او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي. زه خپل هغه د کاروبار یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم، د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم، یا مېرمنو سره ولې دغه شریکم. نو که پټ دي دغه رازونه، دغه خبرې دي پټ وساتلې، کیدای شي ته ډېرې ستونزو سره مخ شي. خو که د مېرمنو سره، د کورنۍ ښځو سره، هغې سره دغه شریک کړل، کیدای شي یوه نارینه نه تا ته هغه ډېره داسې مشورې درکړي چې لکه اوږه په اوږه یې تاسو سره په ټولنه کې تللی شي. خو دا زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هیڅوک د خپلو مېرمنو سره هغه دندې، کارونه، تجارت، هېڅ شی نه شریکوي. زه دغه کار کوم، زه یې ورسره شریکوم. ځینو وختونو کې ماته ډېرې ښې مشورې راکړي دي، او داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلې دي، او په ډېرو کارونو کې مشورې راکړي چې خیر دی، اوس که تاواني شوې، لږ صبر وکړه، دا کار ښه کېږي، هغه ښه شوی هم دی، هغه زه زړه توری شوی یم، زه ماته شوی یم، نهیلی شوی یم. خو چې هغه دوی مشورې ماته راکړي دي، بیرته هغې کار ته زه هڅولی یم، او نتیجه یې مثبت وي.
بله، داسې هم لیدل شوي دي چې کله یو ماشوم یوې ستونزې سره مخ کېږي، یا ماشوم لویږي، ژوبلېږي، په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې مېړه سي او د ماشوم پلار سي، نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې، نور هم ښځه ملامتوي، تر وهلو او ټکولو رسېږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه، ته څه رقم مورې، په دې هکله څه وایې؟
مناسبه نه ده داسې کار، ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کېږي، د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کېږي، او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړي ده، بس دا نوکر هم ده، دا مزدور هم ده، دا به ټول کارونه هم دی کوي، د ټول د لیورونو کار به کوي، د خوښې خسر دا ټول به کوي. ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په هره برخه کې، هره برخه کې د خپل فامیل سره، لکه وړاندې مې وویل چې پار ته کوم تجارت کوي، هغې نتیجه ګټه، تاوانونه هم ورسره شوه، کومه ستونزه درته پیدا کېږي هغه هم ورسره شریکوه، او که ماشوم خوږېږي، زخمي کېږي، دا ټولې پېښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوي هماغه کېږي. ښځه باید ملامته نه شي. نو زیات مسولیت په داسې برخو کې خو باید 90% 100% د هغه بیا د نارینهو مسولیت دی چې هغه تداوي وکړي، ډاکټر ته یې بوزي، نوره پاملرنه ورته وکړي، او کوم کارونه چې دای بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځي، کار ته ځي، هغه بیا خپلو مېرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي، د ماشوم داسې پالنه وکړي، دا ورکړي، دا دوا ورکړي، دا ګولۍ ورکړي، دا سکار وکړي، دلته سملوي، دلته جیګوي. خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي دي، هغه پرمختګ هم نشي کولی، هغه وروسته پاتې دي، هغه ناکام دي، هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي، او نه به په ژوند پوه شي.
بله، ډېره زیاته مننه. په آخر کې هغو کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي.
هغه کورنیو ته پیغام دا داده یا می دوی نغختنه داده چه دوی یوازی دی مشوم روزنه پالنه یوازی دوی میرمنو تا پریگ دی مناسبه نده نرینه تا غی برخی تا باید دیره توجه و که پاملارنه ورتوه که یوازی پری ندی او نرینه پا داغه برخه که مسئولیت لری او دوی مکالب دی چه دی میرمنو ترسنگ و دریگی ام دی مشوم پا روزنه که ام پا نورو کارونه که
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام لازادی رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وردی. د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته دا چمتو شوی خبرونه له آزادی رادیو خبريږي. د وون ټولګیز د کونکو ته خرغلاست ویم. تیر درس کې خونکي مکتا د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول، امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هیواد د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به د وون ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافیه وایو او په دې برخه کې د خونکي ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصلات کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیه د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او عنعنوي توګه یوې کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کشت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشې، جوار، وریجې، ګدن، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کشت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانی طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم. د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د منی او پسرلی په موسمونو کې سرته رسیږي. د منی غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالی او پسرلنی غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالی پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسې د غنمو وږی وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتاره ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتاره ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1446 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمېرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15,000 ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.6 ټنه وه او په 1446 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو ل آزادۍ راغلی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوي ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینی، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږې او رڼې وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږي؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي د جهیل کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او بارانی سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامل ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لویو وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مول وستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافي کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن به په دې برخه کې خونکې مکتا د افریقا اړون سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نخلیدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ورحل کړي د پښتني بخون کې په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحیرا د افریقا لوی وچه د ځمکني جوړش او سواحلو نظر چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لوی وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې محجر الوتونکي چې له یو ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې وسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې که څه هغه هم اروپا ته ډېر نږدې دي خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړې هلته د افریقا د لوی وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایانو د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا دپاره غوښه د ماهي راخلي یا ماهي ښکاروي او هغه غوښه خوري او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو یې هم قرض کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,6 کیلومتره مربع او ډیره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د سور سمندرګۍ سره نښلول شوی دی او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتې دي او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسو د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستی دي او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نو کوي او کښېني او بالاخره په داسې لوی په لی سره بدلیږي چې څوک نس کول په ماغ کې ژوند وکړي، یا چیرې څوک روش ودی او ورول ودی قرار قرار د دوه ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په ځمکه باندې. نو داسې د بطلاکور شتون د افریقا د لویو اجتماعاتو پر وړاندې خنډونه جوړ شوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېر زمینه مسایله شوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحرې نشته، ځکه چې هلته بطلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني امنقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګي د مدیترانې سمندرګي څخه وروسته سور سمندرګي د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګي دی. احمر یا سور سمندرګي د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی، چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښلول شوی دی، او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګي پراخوالی 4,800 کیلومتر مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګی لکه څنګه چې د نعمه څخه معلومیږي، اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګي د اوبو سوروالی د زیاتې مالګې د شتون څخه بولي، چې دا ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګي چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښتی دی، په دې سره هم ډېر مواصلات، بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنو زده کوونکو، په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړې چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. دې سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړې. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او صنایعو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي، او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خبرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
یار پزړ باندې خوبارا سړې سوای او چې درو جنا شیندارا سړې سوای او چې درو جنا شیندارا سړې سوای د یار پزړ باندې خوبارا سړې چه درو جنا شیندارا سڑے سوائی او چه درو جنا شیندارا سڑے سوائی
سڑے سو بوائی پرو زلو دماغ گرزی دے دا غیو توی چھے پرو زلو دماغ گرزی دے دا غیو توی چھے پرو زلو دماغ گرزی دے ہم مین شولے قرارا سڑے چھو درو جنا شہندارا سڑے سوائی دیار پزڑوان دے غبارا سڑے سوائی اچھے درو جنا شہندارا سڑے سوائی اچھے درو جنا شہندارا سڑے سوائی